د ازادي رادیو درستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر اغلاست اوس په کابل کې 2 بجې دي د خبری خبرونه مو تر درو بجو ده په دې خبرونه کې په د افغانستان او سیم پر حالات او تاسو ته معلومات درکو په دې خبرونه کې په ریپورت کې واوري چې په افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو چارې تر کومه رسیدې وزارتونه څه انتخاب شوې دي او آیا بحث د وزیرانو د ټاکلو سر ته رسیدلې کیا په خبرونه کې نور مطالب رو صدر معرفي کوم په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د بل کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي اروپایي کمیسیون په منځنۍ اسیا کې د دوامدارې انرژۍ د پالیسۍ د انکشاف لپاره نن په بروکسل کې یو کانفرنس جوړ کړی دی دا د نړیوالو خبرونو سرخطو خو اول به ورسو د افغانستان کورنۍ خبرونه به واورو
سلام سره کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی د ناتو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ سره په ګډه خبري غونډه کې د ناتو د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه د انتخاباتي خپلواک کمیسیون وی ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د استیزاح استجواب او څرنولۍ ته د دوی د معرفي کولو صلاحیت نه لري او سوال مخالفانو تیر شپه د جاوز جان په افچه ولسوالۍ کې دوه تنه محاکمه او ووژل ولسمشر اشرف غنی د ناتو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ سره په ګډه خبري غونډه کې د ناتو د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه د وویل لکه څنګه چې ناتو له تیر حکومت سره خپل مرستې کولې د افغانستان له نوي حکومت سره د هم په پوځي برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي په دغه کانفرنس کې د ناتو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ د خپل مرستو د دوام ژمنه وکړه د افغان پوځي مرکزونو څخه هم نن لیدلې او وایي چې د افغانستان ځواکونه اوس پیاوړي شوي دي ښاغلی سټولټنبرګ زیاته کړه چې د 2014 میلادي کال وروسته به هم د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې د دوی مرستې دوام ولري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د استیزاح استجواب او سرنولۍ ته د دوی د معرفي کولو صلاحیت نه لري د انتخاباتو کمیسیون مرستيال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته ویل چې انتخاباتي کمیسیونونه یوازې ولسمشر ته ځواب ورکوونکي دي ښاغلی هوتکی د ولسی جرګې د تیر ورځې خبرګون چې د انتخاباتو په باب د معلوماتو ورکولو په حق له دلخوا معلوماتو ورکولو ته حاضر نشول دای د دوی ضعف وباله لبلې خا د ولسی جرګې منشي سید اکرام وایي د دوی د کارونو یو برخه نظارت دی او د خلکو د شکایتونو له مخې کولای شي د انتخاباتي کمیسیونونو غړي څارنولۍ ته معرفي کړي و سوال مخالفانو تیر شپه د جوز جان په اخچه ولسوالۍ کې دوه تنه محاکمه او وژل د دې ولایت د امنیه قمندانۍ بیان عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې یو تن د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د بل هویت تر اوسه نه دی معلوم په دې وروستیو کې په اخچه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت زیاتېدلو له امله د دې ولسوالۍ خلکو ته اندېښنې راولړې کړې دي د بدخشان په او د بدخشان په ارغنج خا ولسوالۍ کې سینتا د یو موټر د لویدو لامل دوه تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ بیان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل یو فلان کوچ ډول موټر ارغنج خا ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته روانو چې سینتا ولوید چارواکو د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللیده بهرني خبرونه به اسمت څاروان در باوروي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي اوباما دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړي چې د ډیموکرات ګوند د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه اوباما وویل د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو بریالیتوب په دې معنا دی چې خلک له واشنگټن څخه غواړي چې خپل کارونه تمام کړي اوباما وویل زه له نوي کانګرس سره کار کولو ته لیواله یم تو راتلونکي دوه کلونه هر څومره چې ممکن وي ګټور کلونه وي زه دې ته ژمن یم او غواړم دا یقیني کړم چې طرحو ته به چې که هغه دیموکراتانو کړي وي یا جمهوري غوښتونکو په بڼه نه ګورم بلکې دې ته به اهمیت ورکوم چې آیا هغه د امریکا د خلکو لپاره اغېزمنې دي
Some in Congress will not like it. That's natural.
اوباما د غرض له ایران سره د تهران د لنجمن اتمی پروګرام په اړه د یوې موافقې په اړه هم محتاطانه خوشبینی څرګنده کړه. جمهور غوښتونکو چې د امریکا د استازو په جرګه کې اکثریت درلود، د نومبر د څلورمې نیټې په انتخاباتو کې د سنایا مشرانو جرګې اکثریت چوکۍ هم خپلې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو هغه کویتی مشکوک تروریست چې د امریکا په ګوانتانامو زندان کې نږدې 14 کاله ساتلی و کویت ته وسپار. فوزی العوده د چهارشنبه په ورځ کویتی چارواکو ته وسپارل شو. نوموړی لومړنی کس دی چې د امریکا لخوا د ګوانتانامو د یو شمېر زندانیانو د دوسیې په اړه د بیا غور لپاره د ګمارل شوي هیئت له څېړنو وروسته کویت ته سپارل کېږي. د امریکا حکومت د دغو بندیانو دوسیې محرمې ساتلې او خوشې کېدلې خطرناک بللې و. اروپایي کمیسیون په منځنۍ آسیا کې د دوامدارې انرژۍ د پالیسۍ د انکشاف لپاره نن په بروکسل کې یو کانفرنس ترتیب کړی دی. په دغه یو ورځني کانفرنس کې د بادیل، مریضي او اوبو د برېښنا په ګډون په منځنۍ آسیا کې د انرژۍ په تولید کې د خصوصي سکتور پر فرصتونو هم تمرکز کېږي. د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د حکومتونو د انرژۍ او منابعو چارواکي هم په دې غونډه کې ویناوي کوي. اسلامی هیوادونو او اسلامی پراختیایی بانک د افریقا په لویدیځ کې د خپرې شوې ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د اسلامي کانفرنس ټولنه چې مرکزی په سعودي عربستان کې دی او اسلامی پراختیایی بانک په گینی کې له ایبولا سره د مبارزې لپاره د 45 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده. په دې مرسته کې 10 میلیونه ډالر په دې سیمه کې د فقر د له منځه وړلو لپاره ځانګړي شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي روسیې خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې کړي او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ دا خبرې تېره ورځ په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې څو ورځې وروسته تر هغې وکړې چې امریکا، اوکراین او اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له خپل لوري د انتخاباتو ترسره کول وغندل او هغه یې یوه تقلبي پروسه وګڼله. او د حماس سختریزي ډلې په بیت المقدس کې د موټرو په وسیله د برید مسولیت په غاړه واخیست. په دې برید کې یو کس وژل شوی و. پرون یو عرب موټر چلوونکی د اسرایلو د پولیساتو پر یوې ډلې خپل چټک موټر ورور څرخاوه او وروسته له یوې وسپنیزې ډنډې سره له موټره ښکته شو او پر خلکو یې برید وکړ. نوموړی یو اسرایلي ساتونکی وواژه او 12 نورې ټپیان کړل. بریت کاونکی هم د اسرایلی پولیسو په ډزو ټپی شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا یو تروریستي بریت ګڼلی او هغه غندلی دی.
دا ازادي راډیو ده او دا خبرونه مو تر درو بجو ده. نن په کابل کې دوه لوړ رتبه بهرني میلمانه شته. په افغانستان کې نن د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره وکتل او څو شېبې مخکې دواړو په یوه خبري کانفرنس کې په افغانستان کې پر روانو چارو خبري وکړې. په دې خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر پر سفر هم تاسو ته معلومات درکو. په روانه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کابینې جوړولو چارې ترکوم رسیدلی دی.
فعلا باصاب رویی جریان داره که وظیفه اساسی
اوس محل خبری ده وزارتونو ده اساسی دندو پر سر روانی دی.
په افغانستان کې د حکومت جوړولو لپاره پر روانو هڅو مو د افغانستان د سیاسي چارو لچړونکو سره هم خبرې کړې دي او په دې خبرونه کې به ورسته د ګوړیا چار پروګرام هم درته خبر کړو. د افغانستان په ارتباط له مطالبو سره پیل کوو. په خبرونه باندې په افغانستان کې نن د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ میلمو د نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. کابل ته د سفر مخکې نو اعلان شوی. د ناتو تړون پر رسمي وبپاڼه ویل شوی چې ښاغلی ستولتنبرګ د دې لپاره کابل ته تللی څو دی وګوري چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ماموریت پر مهال څومره پرمختګونه شوې دي. پر دغه پاڼه باندې لیکل شوی چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغانستان کورنی امنیتي ځواکونه له تقریبا یو کال راهیسې د خپل هیواد امنیت ټینګوي او ویلي دي چې د روان کال تر پایه به په بشپړ ډول دغه مسؤلیت دوی ته وسپارل شي، خو دوی به یوازې نه وي. ټاکل شوی چې د ناټو ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه ووزي. دا چې د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې څه خبرې کړې دي، په دې ارتباط دا اوس را سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی د ټلیفون په لاین کې دی. د همداراز افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر سفر څېړلی دی او پر دغو دواړو مسلو به معلومات وړاندې کړي. نو صفي الله مهرباني.
بله سلام تاسو اوریدونکو ته. د ناټو نوی عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن همدا څو شیبې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو خبري کانفرنس کې څرګند شو. ښاغلی ستولتنبرګ چې د افغانستان ته د ناټو د عمومي منشي په توګه لمړنی سفر وو، په خپلو خبرو کې ویل چې ناټو به له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې ترڅنګ له افغان فوجانو سره د هغوی په ماموریتونو کې هم مرسته کوي. دا خبر افغان چارواکو څو وخت مخکې هم کړی و او دا خبره یادونه کړې چې د اړتیا په وخت کې به افغان ځواکونه د نړیوالو پوځیانو مرسته ته که اړتیا ولري نړیوال پوځیان دې ورسره مرسته وکړي. دا هغه نوې خبره و چې ینس ستولتنبرګ یادونه وکړه. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز وویل چې د یو پوځي مرکز څخه نن لیدنه وکړله او د افغان پوځیانو وړتیا ورته معلومه شوله او په دې ډاډه شو چې افغان پوځیانو ډیره زیاته وړتیا پیدا کړې، ظرفیت ډیر لوړ شوی دی او په دې د دې ورتیا لري چې د خپل هیواد بشپړ امنیت وساتي. په دغه خبري کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم خبري وکړلې. د ناټو د همکارۍ غوښتنه وکړه او دوی ویل چې دغه همکارۍ به د یو چوکاټ په مینس کې ترسره شي او دوی ویل چې موږ هیلمن یو چې ناټو همدغه سي خپل مرستو ته دوام ورکړي.
بله وه. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن کابل ته راغلی دی وی ورځې لپاره او په کابل کې خپل افغان سیال شیر محمد کریمی سره کتلی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان د جنرال ظاهر عظیمی په دې اړه مشال راډیو ته ویلي دی چې جنرال راحیل شریف به کابل ته د خپل ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، د اجرایوي مشر عبدالله او د افغانستان له شمیر نورو پوځي چارواکو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او خبریالانو ته ویلي دی چې دوی به د نن ورځې په پای کې چې ښاغلی شریف بیرته خپل هیواد ته ستون شي معلومات ورکوي. په کابل کې په دې ارتباط څه نور معلومات خپاره سوي دي؟ څومره معلومات د مطبوعاتو سره شریک سوي دي؟
ښاغلی شریف چې د خپل افغان سیال شیر محمد کریمی په بلنه نن افغانستان ته راغی، نن له غرمې مخکې له شیر محمد کریمی سره چې د افغانستان لوی درستیز دی وکتل او د دوی خبرې تقریبا تر دوه ساعتونو پورې دوام درلود. د دفاع وزارت په وینا دا خبرې نن غرمه مهال ترسره شولې او له هغې وروسته ښاغلی شریف یعنی اوس هم د افغان چارواکو سره د ښاغلی شریف خبرې دوام لري. د ښاغلی شریف او شیر محمد کریمی ترمنځ د مطرح شوي مسایلو په اړه باندې دفاع وزارت له جزئیاتو څخه ډډه کوي او جزئیات نه ورکي او وایي چې د ورځې په پای کې به موږ خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړو. خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي دي چې له پاکستانی چارواکو سره به تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافي مسایلو د حل لارو د لټولو پر سر عملی تمرکز کوي، یعنی د عمل لار بلټوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ځینې څرګندونه کړي. د پوځ ویان دي رسنیو ته ویلي دي چې په دغه سفر کې به ښاغلی شریف له افغان چارواکو سره خبرې کوي. البته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اړه باندې به کوم مسایل چې پراته دي د هغو په اړه به مسایل مطرح کوي او همدارس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې به د دواړو هیوادونو د همکارۍ په سر خبرې کوي. د هغه څه دي چې کېدای شي د دواړو چارواکو ترمنځ مطرح شوی خو مکمل جزئیات روسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک. لبلې خوازینی کارپوهان دغه سفرونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر څو چې د پاکستان په بهرنی سیاست کې د افغانستان په وړاندې لوی بدلون یا ستر بدلون رانشي، دغه سفرونه به د سیمبولیک بڼه ولري او دا کوم اهمیت نلری. لیو کارپو سره اسحاق اتمر سره ما خبري وکړي. خپل اتمر ویل چې دغه سفر به هیڅ داسې کوم مثبت اغیز نه کړی خو تر غوچی د پاکستان په سیاست کې بدلون را نشي. خدای چې د خپل اتمر خبري هم وورو
سم
په دې فکر کوم چې تر اوسه پورې د پاکستان په دریځ کې دا یو تغییر مونږ نه پېلی دلې چې هغه وشي کولای چې په افغانستان سره د اوسنۍ لانجه د حل یو خاطر وبسي. زه فکر کوم چې واقعا پاکستان یو غوړی پکای یو دوی فصل باب د افغانستان سره تړلی دی. دا شونی دی چې وشي کولای چې دوی په دغه راستو کې ځینې موضوعات باندې په توافق ورسیږي.
بلې کارپوهان وایي دغه سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې لا هم د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو باندې له هغې ډلې د کونړ په ځینو سیمو باندې د پاکستان لخوا له هم توغندي وشتل کیږي او دغه سفرونه به هله مثبت وي چې یو مثبت لارو لټول شي د دواړو هیوادونو د اختلافي مسایلو په باب. خو ځینې بیا دې ته د مثبت او هرکلی هم وایي او وایي چې کیدای شي د دوی په خبرو کې ځینې مثبت تغیرات هم راشي. بله
مننه صفی الله. د نړیوالو خبری رسنیو د پاکستان د پاوز مطبوعاتي دفتر په حواله پروپورټونو کې ویلي چې په دغه سفر کې بچي راحیل شریف کابل ته کړی. شغله شریف افغان چارواکو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي موافقه د لاسلیک وړاندیز وکړي. البته افغان چارواکو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. پاکستانی څیرونکو افغانستان ته د پاکستان د پاوز د مشر سفر مهم بللی او ویلي دي چې شای له افغان لوري سره د مهمو او حساسو مسایلو په اړه خبري وشي. د ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو ډاډه اوسئ چې په کابل او اسلام آباد کې زموږ خبري اعلان نن کابل ته د پاکستان د پاوز د مشر دغه سفر څاري. په همدې خبرونو کې به تاسو ته کابل ته د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دغه نننی سفر فر نور جزئیات هم وړاندې کړو. نو ازادي راډیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو تاسو پور انټرنیټ هم اوریدلای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org. تاسو پر دغه دواړو آدرسونو کولای سي چې د ازادي راډیو پیدا کړئ او خبرونه ونیسئ. هم درسته چې کولای سي چې پر فیسبوک او پر ټویټر هم د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کړئ. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې نوې کابینه به د ولسمشر لخوا په ټاکل شوی وخت اعلان شي. د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کابینې د جوړولو کمیسون د وزارت نو د دندو د تعریف په اړه خبرې کوي. د ولسمشر ویاند ویلي تر اوسه لا د وزارتونو لپاره د افرادو په ټاکلو خبرې نه کیږي. دی وایي چې اول باید د وزارتونو دندې معرفي شي. اجمل تورمن په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې د نوي کابینې د پیژندلو لپاره د ولسمشر لخوا ټاکل شوې نیټې ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د افغان ولسمشر ویاند وایي چې لا هم خبري وزارتونو ته د اشخاصو د ټاکنو تر حده نه دي رسیدلي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند نظیف الله سالارزي د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل چې نن سبا د کابینې د جوړولو په کمیسیون کې بحثونه د وزارتونو د خدمتونو د څرنګوالي او خلکو ته د ګټو پر سر روان دي. خاغلی سالارزي وایي چې د وزارتونو دندې باید تعریف شي.
اوس مهال خبرې د وزارتونو د اساسي دندو پر سر روانې دي. د دوی دندې باید تعریف شي چې که یو وزارت موجود وي کوم خدمتونه به وړاندې کوي او ګټې به د خلکو لپاره څه وي. نو ځکه خبرې ډېرې د اشخاصو پر سر نه بلکې د وزارتونو د اساسي دندو په اړه دي.
د خاغلی سالارزي په وینا نوې کابینه به له ولسمشر لخوا په خپل ټاکل شوي وخت سره اعلان او د باور د رایې د اخیستل لپاره به ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. د یادونې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې تر مراسمو وروسته له خلکو سره ژمنه وکړه چې تر راتلونکي وینیمې میاشتې پورې به نوې کابینه اعلان کړي. ولسمشر دا هم ویلي ول چې یو شمېر هغه وزارتونه به چې له کاري خدمتونو له نظره سره ورته والی ولري یو ځای کړي. دا په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي بیا د نوې کابینې د جوړولو او یو شمېر لوړو پوستونو ته د اشخاصو د غوراوي پر سر د کمیسیون د غړو ترمن د اختلافونو خبره کوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی بیا دغه جریان یوه طبیعي خبره ګڼي خو وایي چې په ماهیوي لحاظ کومه ستونزه نشته خو په شکلي لحاظ ښایي ستونزې موجودې وي.
زه فکر کوم چې په قدرت باندې بحث او مذاکرات، قدرت ویشنه، په قدرت کې شراکت، د قدرت په اړه همکاري، دا حوصله غواړي او ډېره طبیعي خبره هم ده. د لپاره سیاست موضوع قدرت ده. نو زه فکر کوم چې په ماهیوي لحاظ د دواړو ګروپونو یا د دواړو لورو تر
خاغلی ستانکزی هیله څرګندوي چې دواړه سیاسي مشران به شته ستونزو ته د هواري لاره ولټوي. د نوې کابینې د جوړولو په اړه د ډیرو افغانانو نظر دا دی چې باید د شایسته سالارۍ اصل ته پاملرنه وشي تر څو شته ستونزې اوارې او خلکو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره زمینه برابره شي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو نن سمش په خبرونه کې واردل چې نن په کابل کې دوه لوړ رتبه بهرني چارواکي میلمانه دي، یو د پاکستان د پاوت مشر دی جنرال راحیل شریف او یو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ. رپورټونه وایي چې د ناتو عمومي منشي به په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ترلیدنې وروسته د افغانستان سره د پاوت پروژنه کې د مرستي تعهد وکړي. او همداراز یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې د پاکستان د پاوت مشر به افغان چارواکو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري د تړون د لاسلیک وړاندیز وکړي. البته افغان چارواکو په دې ارتباط څه نه دی ویلي، خو تاسو څه نظر لري؟ د افغانستان حکومت له ناتو او له پاکستان سره څه وغواړي؟ په دې ارتباط کې تاسو د افغان بي سیم ټلیفونونه لري، مشتکولای سي چې اس ام اس راوستوي په 903 شمیره باندې. د خبرونې په ترڅ کې به درته ووایو. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ وی ادارې نه د نابینایو لپاره د ژورنالیزم د زده کړې د کورسونه جوړ کړیو چې دوی اونۍ دوام وکړ او د دې څخه یو شمېر کسان فارغ شوي دي. یو شمېر دغو کسانو چې د نه د ادارې په ملاتړ په دغو کورسونو کې ګډون کړی وو، ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید هغو کسانو ته چې نابینا دي یا نشي لیدلای د ظرفیتونو د لوړولو زمینه برابر کړي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي. دا ازادي رادیو خبريال خان محمد سين په دیړه لا کابل رپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې په کابل ښار کې یو شمیر نابینایان د ژورنالیزم اساسات زده کوي. دوی چې شمیر شاوخوا 15 تنو ته رسیده، د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په لندمحالو کورسونو کې د خبريالۍ زده کړې پای ته ورسولې. د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلینو دوی ته د پنځشنبه په ورځ د فراغت سندونه ورکړل. د دې ادارې اجرایوي رئیس صدیق الله توحیدی د دوی استعدادونه، ابتکار او لخبریالۍ سره علاقمندي وستایله او وی بل دوی کولای شي چې د خپل استعدادونو او توانایي سره سم پر رسنیو کې کار وکړي.
این نخستین بار بود که جوانان نابینا که علاقمند حضور در رسانه افغانستان هستند.
دا لمړی ځل و هغه نابینا ځوانان چې پر رسنه کې کار کول سره مینه لري دا کورس ورته دایر شو. د نابینایانو په دوره کې ټول پوست د کومونکی راټول شي وو. دوی هڅه وکړه چې په دې کورس کې د ژورنالیزم مهم اصول زده کړي. دا په دې معنی ده چې نابینان هم کولای شي په ځینو دولتي ادارو او رسنیو کې کار وکړي.
توحیدی موبایل هڅه کوي چې نابینایانو ته د خبريالۍ د اساساتو د زده کړو ورته کورسونه د هواد په ځینو ولایتونو کې هم فعال کړي. راپورونه وای په افغانستان کې نابینایان او په مجموع کې معلولین لستونزو سره مخ دي. اکثره د کار لنشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د نای ادارې د خبريالۍ د اصول د زده کړې لدی روزنیز دورې څخه فارغ شو، نابینایانو ویل چې دوی د خپل استعداد او توانایي سره سم کولای شي چې په رسنیو کې کار وکړي. د وسیق الله په نامه یو آزادی رادیو ته وویل:
دا کورس منګه اتور از مخ کې پیل کړی دا منګه دلته اساسات د خبرنګاری او ګویندګی وبستل. الحمدلله منګه څه چې استاد ویل ټول مسته کړی دا منګه حکومت نه تقاضا دا د چم صرفت سازي وکي منګه نابینایانو لپاره او په نته د کار په بازار کې زمينه د کار مساعد کې پدې چې منګه ډیر وسته پاتې یو توایني الحمدلله شته دا او کې دې چې منګه ثابت ایم ګرو منګه وخت مساعد شي ان شاء الله چې منګه ثابت وو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په تخمینی ډول اوس مهال په افغانستان کې 40,000 نابینایان شته، خو هغوی چې په رسمي توګه له دې وزارت سره رجستر شوي شمیر 0 تنو ته رسیږي. خو خلک وایي په هیواد کې د نابینایانو شمیر له دې هم زیات دی. کارپوهان وایي د دې هیواد د خلکو د معلولیت عمده عامل جنگ، بیکاري او اقتصادي ستونزې دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د قانون سره سم نابینایانو او نورو معلولینو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینې برابرې کړي، سو له یوې خوا د ناامیدۍ احساس ونکړي او له بلې خوا خپل اقتصادي ستونزې کمې کړي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
نن د پاکستان د پوز مشر په کابل کې د افغان پوز چارواکي باید د پاکستانی لوري سره پر کوم مسایلو اول خبري وکړي؟ ستاسو څه نظر دی؟ د افغان بیسیم د 903 شمیرې څخه تاسو ازادي رادیو ته پیغامونه راستولای سي په څو دقیقو کې به درته ولولو. ستاسو نظر به د نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. نو که پیغامونه راستوي په 903 شمیره البته خپل پیغامونه لند ولیکي، ځکه که تاسو دغه پیغامونه اوږده اوږده ولیکي نو بیا هغه ټوټي ټوټي سي او سم نه لوستل کیږي. نو که غواړئ چې پیغام سم ولوستل سي لند ولیکي، او په یاد ولرئ چې نن به د درویو بجو څخه د مازدیګر تر پنځو بجو پورې د ازادۍ پاتسپو کې پروګرام دی. دا پروګرام لایف دی یا په مستقیم ډول خپریږي، او تاسو کولای شئ چې پروګرام ته ټلیفون راوکړئ، خپل نظرونه څرګند کړئ. د پروګرام موضوع ده د افغانستان څخه غیر قانوني مهاجرت، ولې د افغانستان خلک په خطرناکو لارو نورو هیوادو ته مهاجرت کوي، او حکومت باید د دغې ستونزې د حل لپاره څه وکړي. نو د پروګرام وخت په یاد لري، د دریو بجو څخه د مازدیګر تر پنځو بجو د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت کې بیا درته اعلان کړو. اوس ورځو کونړ ته. په کونړ کې په وټپور ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند یو پوخ پل جوړیږي. خلک ورته خوشاله دي، او د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې رپورټ لري چې دغه پل له جوړېدو سره به د خلکو څومره ستونزې حل شي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په وټاپور کې د برېښنا بند جوړولو چارې هم له تیر یو کال روان دي، او یا د فابریکا د سین بلې غاړې ته جوړیږي. نو ماشینونو او نور وسایلو د انتقال لپاره پوخ پل جوړول لازمی وو. په همدې اساس د اوبو او برېښنا وزارت د یاد پل په خاطر 12 میلیون افغانۍ منظور، او دوی هم د بنسټ ډبره کې خدا
مناګي بند شروع شو د چاغه تقریبا 15 کیلومتر طول لري. اوس په تقریبا 900 متره پورې ویلم کنسل شوی ده. دا پل تقریبا 40 متره اوږدوالی لري، 15 متره شور لري. 12 میلیون افغانۍ زمونږ د انکشافي بودیجو طرفه یو کیلومتر سړک به ته هم د عمومي سړک نه ده، پله پورې دا به ته پخې. او هدف هم د دې دا و چې دلته پورې غړه کم کړي دي، هغه هم استفاده وکړي. او په زمن کې دغه بند چې جوړیږي هغه لپاره سکواټرې نور ماشینرۍ چې دي هغه هم په دې باندې پورې وځي.
والی وای د برېښنا بند او پل دواړو پروژو امنیت نیونی مسولیت قومي مشرانو پر غاړه اخستې، او تر اوسه کومه امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوې. قومي مشر حاجی عبدالقیوم د برېښنا بند او پل په پروژو خوښ دی، او وایي چې د یادو مهمو پروژو امنیت به د سر په بدل ساتي، او چاته به اجازه ورنکړي چې د برېښنا بند او پل جوړولو چارو کې خنډ پیدا کړي.
دا پل د مناګي د بند اخیری نقطې چې په هغه ځګینې کې د برق لپاره یو اساسي دینمول لګیږي، دا د هغې په منظور باندې دا پل منظور شوی دی. دا ډېر پوخ او اساسي پل دی، او د دې پلو په توسط باندې سیبا د څو خلو ترمنځ رابطه پیدا کیږي، ترانسپورتي اسانتیاوې منځته راځي. دا پل ډېر یو اساسي او ډېر داسې پل دی چې زموږ پل ترانسپورتي مشکلات د دې پل د لارې نه انشاءالله چې حل کېدونکي، چې د دې پروژې تر شا به ولسونه یې په هر شکل چې موږ دې ته زمینه د امنیت برابرو چې دا کار پرې په خیر سره سرته ورسي ولسونه په دې کې همکار.
په تیرو ډېر لسو کالو کې د کونړ په لوی سیند او د پیج په سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا ګڼ پاخه او کیبلي پلونه جوړ شوي چې ورسره د خلکو اوږده مزلونه لنډ شوي، او د سیند دواړو خواو ته پراته قومونه یې سره نښلولې دي. خو تر اوسه د مناګي برېښنا بند څخه په بل ځای کې د برق جوړولو لپاره کوم کار نه دی شوی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بي سیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو، وروسته به په خبرونه کې د ګوړی اچار پروګرام درته خبرو. خو در هغه مخ کې ځینې هغه پیغامونه چې تر اوسه پورې رادیو ته رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1913 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مولا رحمت د فراله خاکسفید ولسوالی لیکي، زموږ په سیمه کې بیروزګاری ځوانان دې ته مجبور کړي چې اروپایي هیوادو ته مهاجرت وکړي. ځوانانو ته باید کارونه پیدا شي. سیف الرحمن له کندهار لیکي، په کندهار کې د کندل خان جامع چې په موی مبارک مشهور دی د ویجاړېدو په حال کې دی. زه له ملي سوداګرو او افغان حکومت هیله کوم چې دغه جامع د جوړولو کار ته پام وکړي. د ازادي راډیو درنو دوستانو اسمت سروند د سات مهم خبرونو لنډیز باندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په ګډه خبري غونډه کې د ناتو د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسونونو د غړیو د استیزا استجواب او څارنوالۍ ته د دوی د معرفي کولو صلاحیت نه لري. وسلوالو مخالفانو تېره شپه د جوزجان ولایت په اقچی ولسوالۍ کې دوه تنه محاکمه وغوښل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالۍ سختریزې ډلې پر ضد د جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. اروپایي کمیسیون په منځنۍ اسیا کې د دوامدارې انرژۍ د پالیسۍ د انکشاف لپاره نن په بروکسل کې یو کانفرنس ترتیب کړی دی. اسلامی هیوادونو او اسلامی پرختیایی بانک د افریقا په لویدیز کې د خبرې شوې ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. او د ناتو سرمنشي وایي روسیه خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې کړي او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
او سم اقتصادي خبرونه
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په تیرو دوه میاشتو کې په هیواد کې د سوداګرۍ کچل وړه سوې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د اقتصاد په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی لیوالتیا او نوي ګامونه او هغه قوانين چې سوداګرو ته په هیواد کې د سوداګرۍ او پنګونې لپاره زمينه برابروي د دې لامل سول چې په لنډه موده کې په هیواد کې سوداګري زیاته سي. شاغلي قوقندي په دې برخه کې د هیواد د شمیر مهمو بندرونو یادونه هم وکړه چې په اوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
له شک پرته د نوي حکومت له رامنځته کېدو یا د انتخاباتو د پروسې له پای ته رسېدو وروسته په سوداګرۍ کې مثبت تاثیرات راغلي. له یو شمېر بندرونو لکه حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندر څخه وروسي معلومات لرم چې په سوداګرۍ کې 15% زیاتوالی راغلی.
د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې په هیواد کې سوداګرو پانګونې ته زړه ښه کړی او په بېلابېلو برخو کې خپل سوداګریز کارونه پیل کړي دي. د بلخ ولایت د حیرتان بندر مسؤلان وایي چې د قانون د نه پلي کېدو او له نورو شمالي بندرونو څخه په قاچاقي ډول واردات د دې لامل سوي چې د دغه بندر 80% عواید کم سي. د حیرتان بندر مشر قاضي نجیب ازادي راډیو ته ویل په دغه بندر کې د تجارتي کښتیو او د ریل ګاډو نه موجودیت هم پر صادراتو او وارداتو منفي اغیز کړی دی. له حیرتان بندر څخه اوس مهال منځنۍ اسیا په ځانګړي توګه روسیا او ازبکستان ته وچه میوه او قرقل پوستکي صادریږي او له دغه بندر نفتي مواد سیخي او چارتراش لرګي افغانستان ته راوړل کیږي. لابلې خو د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي په هرات کې د تورغونډي بندر د اوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې لټاکل هدف څخه چې شاوخوا 100 میلیون افغاني وو 118 میلیون افغاني ته دغه بندر اواید لوړ سوي دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بي یو اومني بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یو درې نیمني بوجي ورجه 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړي 1130 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او یو افغاني، یو لیټر پټرول تیل 80 افغاني، او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغاني پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، 15 تیا پوله یو یورو 20 افغاني، 10 پوله یو انګلیسي پاوند، یو نیو افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني، 15 پټه پوله زر ایراني تومان 10 افغاني، او یو پوله زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا پیغامونه یا اسمسونه چې تاسو تروسه پورې راستولې دي هغه څو چې د لوستو وړ واغه به درته ولولم. هم راز لکونړ لیکلې دي له پاکستانی هیات سره خبرې کومه ګټه نه لري ځکه اوس هم په کونړ راکټي حمله روان دي. محمد حسن هنري د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي له پاکستان سره باید پر کونړ د راکټي حمله خبره وشي. ولیجان احمدی د غزنی لزنخان ولسوالی څخه لیکلی، هغه دوه بهرنیان چې نن کابل ته راغلي هغوی ته باید افغانان کومه تمه ونه کړي. خو فضل محمد له کندهار وایي باید د پوځ لپاره د درنو وسلو غوښتنه ځینې وسي. تاسو کولای سئ چې پر 903 شمېره باندې د افغان بسیم له لارې ازادي راډیو ته خپل سمسونه راوستوئ. موږ باید درته وایو خو دا سمسونه باید لنډ ولیکئ، ځکه که لنډ ونه لیکئ بیا نسي لوستل کېدای. نو هم به تاسو زحمت ایستلی وي او هم به مو پیغام نه وي خپور سوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین وایي ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې د دې کمیسون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي ملي شورا د دغه کمیسون د استجواب صلاحیت هم نه لري. ښاغلی هوتکی څرګنده کړي چې د دوی د کارونو په اړه د پوښتنې دا صلاحیت یوازې ولسمشر لري. حمیده عثمان پر دغه مسأله باندې له کابله نور جزئیات وړاندې کوي.
دا سخکاری چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو او د ولسی جرګې ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو له مخې به دوی د انتخاباتي کمیسیونونو هغه غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي چې درغلۍ او سرغړونې کړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ټینګار کوي چې ولسی جرګه د استجواب حق نه لري او دوی یوازې ولسمشر ته ځواب ورکوونکي دي.
دا صلاحیت هم دوی سره نشته ده چې دوی د کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. دا صلاحیت دوی ته شاور کړی چې دوی به د کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرف کړي.
تېره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو مشران ولسی جرګې ته د استجواب لپاره بلل شوي، خو هغوی دې غونډې ته حاضر نه شول. دې کار د ولسی جرګې د غړو سخت غبرګون راوپاروه او پریکړه یې وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر غړي دې د درغلیو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې له دې پریکړې نه وروسته رسنیو ته وویل چې د اخلاقي لحاظ خپل مرستیال دغه مجلس ته لیږلی و، کنه د ده په خبره ولسی جرګه د ده د استجواب حق نه لري. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادۍ راډیو ته وویل چې ملي شورا په خپلو څلور کلونو کارونو کې پاتې راغلی او د نظام او خلکو د ښه ژوند او د فساد د له منځه وړلو لپاره یې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه وروسته تر هغو دغه غبرګون ښیي چې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د دغه کمیسیون غړي به څارنوالۍ ته معرفي کړي. د ولسی جرګې منشي سید اکرام ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو هغه غړي چې په انتخاباتو کې درغلۍ او سرغړونې کړي د ولایتي شورا د معترضو کاندیدانو د شکایتونو پر بنسټ څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دوی به رسمان د خلکو د شکایاتو له مخې او د هغوی د عریضو له مخې دغه اشخاص به څارنوالۍ ته معرفي کړي.
په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو استاد ودیر صافی وایي له قانوني اړخه ولسی جرګه عدلي او قضایي ارګانونو ته د افرادو د معرفي کولو صلاحیت نه لري او که اسناد لري نو حکومت ته دې د تصمیم نیولو لپاره وړاندې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
ورسته په خبرونه کې د وګړي اچار پروګرام لرو، خو در هغه پورې لا څو رپورټونه لرو. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د ناتو ماموریت پای ته ورسیږي. افغانستان په زیاتو برخو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وینا د دې هیواد د خاورې په 90% برخه کې امنیتي مسؤلیت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی. خو په عین وخت کې یو شمېر رپورټونه وایي چې د تیر کال په تناسب د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوی دی. امریکایي قومندانان اوس له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو پر ځنډولو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر لنجبونو انتخابات وروسته په افغانستان کې نوی حکومت چې وخت رسیدلی د امنیتي مسؤلیتونو انتقال به بشپړوي. خو یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان خپل داخلي ځواکونه دي غښتلي سي. دغه ټولو مسلو ته صالح محمد صالح کتنه کړې ده.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د اوسنۍ طرح سوي پلان له مخې به د امریکا د اوسنیو سرتیرو شمیر تر جنوري پورې 9800 او د نورو متحدو هیوادونو د سرتیرو شمیر به 2000 ته راټیټ شي. د پلان لمخه به د 2018 میلادي کال تر پای پورې ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي. د فرانسې خبری اژانت لیکي په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر ولړسوي څو میاشتنی کړکیچ د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک وځنډوه. دغه راز د افغان ځواکونو د چمتووالي په اړه هم پوښتنې سته او چارواکي وایي دا هم نه ده معلومه چې متحد هیوادونه به تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پریښودلو ته ترتیبات لري که څنګه. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د نوم نه ښولو په شر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په افغانستان کې د سرتیرو د ماموریت دوام یو انتخاب دی چې ورباندې غور کیږي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده سوې. خو د پوځي چارو یو افغان کارپو او پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خپل کورنی ځواکونه دي غشتلې سي چې د بهرنیو پوځیانو د ماموریت دوام ته اړتیا پیښ نه سي.
وسایتو باندې په تخمین مرګوي تصویر باندې تقویه کړو چې دوی خپل په بخود خپل خپل وطن دفاع وکړي. دا خبرې نه کوي فقط دوی د خپل ارزو په خاطر باندې چې دوی ته حاکمیت ولري دلته قدرت ولري زموږ ضعیف کړي هغو ته یې سلا ورنه کړه فقط خپل د دې لپاره چې قوت خپل پیدا کړه خپل نفوذ دلته ولري.
د امریکا د پوځي چارواکو په خبره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل او نور علی رتبه چرواکی پر دې غور کوي چې آیا زیات شمیر بهرنی پوځیان تر ټاکلي مودې زیات وخت په افغانستان کې پاتې سي که څنګه. یو بل پوځي چرواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي اژانس ته ویلي دا مهال جنرال کیمبل له اوسني پلان او مهال ویش څخه راضي دي. خو دغه چرواکی وایي په دې برخه کې ځینې نور عوامل شته چې د سرتیرو د ماموریت د تمدید په برخه کې باید په پام کې ونیول سي. مثلا د افغانستان په انتخاباتو کې ځنډ، نوی افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغان قواو اجرات. د دې چارواکي په وینا اوس د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان خپلو ځواکونو او د هغوی ماموریت ته د ورپیش ګواښ مسله څېړي او هڅه کوي یو مناسب توازن ورته پیدا کړي. چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ته دا ډیره وختي ده چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خپلې سپارښتنې د امریکا مرکزي قومندې یا هم ناټو ته وسپاري ځکه یوازې دوی میاشتې له دندې کېږي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په سپتمبر میاشت کې لوړه وکړه. امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 100,000 ته رسولی وو. دا مهال شاوخوا 20,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پوځي ماموریت پر مخ بیایي.
تاسو خبرونه په پیل کې واوریدل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې دی او د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له چارواکو سره کتلي د ولسمشر سره به هم وکړي او پر ځینې عمده مسایلو به خبري وکړي چې د غربي رپورټونو خبري اژانسونو په حواله یو مسله د افغانستان او پاکستان ترمن د ستراتیژیک تړون لاسلیک دی. خو افغان لوري په دې اړه تفسیرانه ده کړي د افغانستان کورنیو چارواکو او په پاکستان کې د چارواکو له خوا تر دې دمه پر دې مسله باندې کوم جزئیات نه دي خبر سوي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو د اتسواتل شمېرې لالې د افغان بي سیم پر ټلیفونونو پیغامونه راستولي سمسونه راستولي. د خوست څخه یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لطفاً بل واري خپل نومونه ولیکي وایي چې پاکستان د افغانستان طالبانو ته په مستقیم ډول پیسې ورکوي، همکاري ورسره کوي، نو له پاکستان د همکاري کومه تمنه لرو. نور الله حد له لغمانه لیکي د پاکستان استازي د خپل مطلب لپاره راغلي دي ولسمشر اشرف غني دي به ځای وخت نه ضایع کوي. عبد الله خطرناک له هلمند لیکي له ولسمشر غواړو چې پر کونړ د راکټي حمله مسله دی له پاکستاني هيئت سره مطرح کړي. او دین محمد یو بل اوریدونکو دی لیکي پاکستان له افغانستان سره یو مکاره پالیسی پر مخ بیايي نو ډیره تمه نه ورته کېده نه سيورته کېده. رحمت جلال زای له هلمند لیکي زلدي عمل خپایم چې زما اسم سونه نشو خبره. رحمت صاحب ستاسو پیغامونه نسی لوستل کېده لای ځکه چې اول مو په انګریزي لیکل دي او دوهم دا چې ډیر روجده دي او هغه لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل کته چې خپل پیغامونه ډیر روجده ولیکي هغه نسی لوستل کېده. نو لطفا لاندې ولیکي او په پښتو یې ولیکي بیا نو په ډیر اسانۍ ستاسو پیغامونه لوستل کېږي. د کابل ته د پاکستان د پاوز د مشر د دغه سفر په اړه پاکستانی چارواکو کارپوهانو خوشبيني څرګنده کړی ده او ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو لپاره اختیار سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريال سراج زهیر په دیاړه له یو شمېر پاکستانی کارپوهانو سره خبري کړې دي او په ارتباطي رپورټ باندې کوي.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون د پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د ډایریکټر د خلیوایي د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د کابل په یو ورځنی سفر دی چرته چې بنوموړی د افغان ولسمشر اشرف غنی او د دفاع وزیر سره ملاقات کې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو د پل دوانو اړخونو ته د صورتحال په شمول د منطقې په امنیت خبرې اترې کوي. خبر زیاتوي چې دې دوره کې به جنرال راحیل شریف د افغانستان د پوز اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران جنرل راحیل شریف دی دوری تا سنگ گوری کلی چی مشال ریڈیو دی دفاعی چارو تا زیاکار ریٹائرڈ کرنل خالد میر نو پختل نو نوموڑی اوی چی پا دا سی وقت کی چی دا افغانستان نوی حکومت هم جوڑ شوی دی او بل پلو پا شمالی وزیرستان کی دو ترهگرو پرزید پوزی اپریشن هم روان دی. نو دا پاکستانی پوز دا مشر دا دورا دیر دا اہمیت ورد دا زکر چی پا دی ٹولو چارو با حغل افغان چارواکو سرا خبر اتری کوی. خالد منیر زیادت کڑا
افغانستان کی الیکشن شو نو حکومت رالو یو مخلوط حکومت جوړ شو چې هغه کې ټول شامل شو. پاکستان ورسره تر اوسه پورې رابطه نه وه. د امریکا روانه ده افغانستان نه بچا کال وځي نو دا ورځې دي چې په کوم کې پاکستان چین ټول پورا دنیا په افغانستان کې انټرسټ ته چې امن څنګه راشي نو دوی دورې دې لپاره امنیت ته چې پاکستان فوج ټولو نه په افغانستان په پالیسۍ چې کومه وه هغه کې بلا لاس و آرمی چیف چې لاړ شي دغه چې یو ملاقاتونه وشي کسان وپېژني خبرې اترې وکړي نو دې امنیت په دې لحاظ ښه دی چې کومې فیصلې افغانستان د پاره کیږي هغه کې ظاهره ده پاکستان پکې اهم ملک دی. دا دورې امنیت دې لپاره ډېر ښه ده.
د ذکر ده چې په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته دا د دویم پاکستانی اعلی چارواکي دوره ده چې راحیل شریف یې کوي. له دې وړاندې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان دوره کړې وه چې پکې د افغانستان نوي مشر والي سره لیده کاته کړې وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو پر ازادي راډیو نن کابل ته د ناتو د عمومي منشي پر سفر او د پاکستان د پاوز د مشر پر سفر نور جزئیات هم اوریدلای سي. ازادي راډیو سره اوسئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
غوری دون کو سلام لوچو میو سره څنګه ای ارمان چې د پخوانی دولت په کومه اداره کې مو د کمشنر یا چارواکي پایس کار کولای نو خل ډیره وچ میو وب مو خوړلې وا خو زه ل خوړلې امید خدای خوړلې هم تر اخره په گیډه کې نه پاتې کیږي خو نام بدی تر ډیره پاتې وی د خبرونه په پیل کې مو هغه درې کونج می سره بولو چې یو کونج د سیاسي چارو کارپو بل کونج د اقتصادي چارو کارپو او دریم کونج د ټولنیزو چارو ماهر ده.
قدرمن اوریدونکو نننی ترې کونجه میستمو هر یو د سیاسي چارو کارپو خاغلی سیاستي صاحب د اقتصاد د چارو کارپو خاغلی پیسمل صاحب او د ټولنیزو چارو کارپو اغلی پتاسه خدمت راغوختی دي چې ټولو ته خرغلست وایم
خیر سه کور ادم
بحث به له سیاستي صاحب نه راپیل کړو. سیاستي صاحب، لکه څنګه چې خبري نوی حکومت په یو لړ فعالیتونو لاس پورې کړی دی او یو لړ اقدامات په لار اچولې دي لکه د اداري فساد په ضد د مبارزې پیل او داسې نور، ته څه نظر لري چې دا اقدامات څومره د هیواد په ګټه دي؟
تر هر څه لومړی خو زه تا او د میز محترم او ګډونوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ژوندې اوسئ، مننه.
مهرباني صاحب، او بیا راځم ستاسو مطرح کړي موضوع ته. په ټوله کې خو زه له دغه ډول اقداماتو سره موافق یم او باور لرم چې د اداري فساد په ضد مبارزه یو له هغو سترو او مهمو کارونو څخه ده چې حکومت باید مخته بوزي. خو فلحال ورسره مخالف یم او دا کار راته یو ډول عجله او بیړه ښکارېږي ځکه چې د دومره لوی مبارزې لپاره یو لوی بستر په کار دی او د لوی بستر جوړولو لپاره تبن وخت په کار دی. نو
یعنی چې تا په نظر باید دغه د فساد په ضد مبارزه ونه شي؟
ودی شي، خو کله چې امکانات او مناسب شرایط او فرصتونه ورته برابر شي.
د اقتصادي چارو ماهر پیسمل صاحب ته په دې اړه څه نظر لري؟
زم د سیاستي صاحب خبره تاییدوم او وایم چې د دغه غټو مبارزو لپاره غټ اقتصادي بستر پکار دی چې په اوسنیو شرایطو کې میسر نه دی. نو زما په نظر کې حکومت دغه ډول عجولانه اقدامات بند نه کړي، نو دا ویره شته چې یو لړ اقتصادي پرابلمونه خلق شي.
مثلا څه ډول پرابلمونه؟
مثلا خی ګمرکی فعالیتونه به له ستونزو سره مخامخ شي، او ځکه چې د دې کار لپاره اوس شرایط نه دي مساعد.
زه وایم چې همدا یې وخت دی او د فساد پر ضد مبارزه باید له همدې اوسه پیل شي، ځکه چې همدا د ملت غوښتنه ده او هم د ملل متحد. زمونږ یو شمیر کارپوهان دغه ناروغي لري.
کومه ناروغي؟
چې هیڅکله د سپینې خبرې کولو جرأت نه لري او تل خپلې خبرې په لفافه کې کوي چې چارواکي خفه نشي او ځان د کارپو پیس مطرح کړي. د دې کار لپاره دوی یو شمیر ځانګړي اصطلاحګانې لري، لکه د بستر جوړول، د وخت تقاضا، د حالاتو سمون، له چالشونو سره مخامخ کېدل، ناسنجول شوي اقدامات، ظرفیتونه او داسې نور. دوی غواړي په دې ډول هغه کارونه وکړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
زه د پتاسې خور له دغو خبرو سره کاملا مخالف یم او دا نصیحت ورته کوم چې پتاسې ګولې لږ د حالاتو تقاضا ته ګوره، لږ د خپل ملت په دغه نیمژواندې حالات زړه وسوځوه. همدا اوس ډالر پورته ځي او افغانۍ ښکته روانه ده، چې علت یې ښایي همدغه ډول ناسنجول سوي اقدامات وي. موږ باید په دغو بحراني شرایطو کې هر ګام په ډیر فکر، ډیر دقت او احتیاط سره پورته کړو تر څو ګړندي عکس العملونه خلق نشي.
نو همداسې لاس تر زنې ورته کینی؟
نه، زه نه وایم چې لاس تر زنې دي ورته کینی، خو یو ځل د ظرفیتونه رامنځته کړي، یو ځل د یو کاري بستر جوړ کړي، یو ځل د حالاتو د تقاضا او معیارونه وسنجوي، او یو ځل د ورپېښو چالشونو ارزونه وکړي، بیا دې دغه ډول اقدامات په لاره واچوي. پوه شوې؟
پیسمل صاحب، ته د ډالرو د پورته کېدو عوامل په څه کې وینې؟ آیا د حکومت له روانو اقداماتو سره اړه لري که کومه بله خبره ده؟
د ډالرو پورته کېدل او د افغانۍ ټیټېدل هغه طبیعي مسیر دی چې باید طی شي. یعنی د هر نوي حکومت په راتلو سره دغه ډول اقتصادي چالشونه د اټکل وړ دي. وروره، نو د ما په نظر که د سیاسي اقداماتو په ځای اقتصادي اقداماتو ته لومړیتوب ورکړل شي، دا به ډېره ښه خبره وي. که څنګه؟
مثلا څه ډول اقداماتو ته؟
مثلا حکومت یوه داسې اقتصادي پېښه رامنځته کړي چې د خلکو او نړیوالو د انتظار پر خلاف وي، او دغه پېښه وکړی شي چې سم د لاس حالاتو ته تغییر ورکړي، ډالر راټیټ او افغانۍ پورته کړي، او د دغه پېښې رامنځته کول یو ډیر غټ اقتصادي نبوغ ته اړتیا لري چې د ما په ګمان په اوسني حکومت کې ساری نه لیدل کېږي.
نو آخر څه کول پکار دي؟
آخر د حالاتو له تقاضا سره سم ګام پورته کول پکار دي، د چالشونو قابو کول پکار دي، د یو هر اړخیز اقتصادي بستر رامنځته کول پکار دي،
آفرین،
د کاري اقتصادي ظرفیتونو جوړول پکار دي.
نو دا هر څه خو ډیر وخت غواړي، او حکومت باید د وخت په تمه کینی؟
نه دی کینی، یو سنجول شوی حرکت دی وکړي. وروره،
په تاسې خدمت، ته څه پکې وایې؟ زه د دواړو جنابانو له خبرو سره مخالفه یم. ما مخکې هم درته وویل چې د مونږ کارپوهان یو څو دانې سولیدلي او زاړه له کاره لویدلي اصطلاحات لري، او له همدغو نه په کار اخیستو صاحب نظری کوي، په دې ډول چې نه په خپله د خپلې خبرې په معنا او مطلب پوهیږي او نه هم نور څوک. پیسمل صاحب وویل چې لومړی دې یو اقتصادي بستر رامنځته شي، اقتصادي پیښه دې رامنځته کړي، او بیا دې د حالاتو له تقاضا سره سم ګامونه پورته کړي، چالشونه دې قابو کړي، یعنی تر واک لاندې دې راولي، او کاري ظرفیتونه دې جوړ کړي. آیا د ده په مقصد ته پوه شوې؟ زه رښتیا ووایه. چې رښتیا ووایم نو پوه نه شوم چې دا هر څه به په څه ډول څه وخت او څنګه رامنځته کېږي.
هو، همدا ډول د سیاستي صاحب خبرې هم بې معنا دي، ښایي چې خپل هم نه یې پې پوه شوی.
پتاسې هیله کوم له خپل حدوده مه وزنو.
زه خو ملامت دغه نه تا قبولم چې موږ یې له پتاسې سره د صاحب نظری په میز کې نیولي یو، هغه څوک چې تر اوسه لا د صاحب نظری په الفبا هم نه پوهیږي.
Oh, 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 oh
اداري فساد ډیر ډولونه لري چې یو یې دغه دی مونږ درخیو.
بخمل خانه د دفتر لپاره د کور ونیو کنه؟
وزیر صاحب یو ډیر ښه کور مې پیدا کړی دی خو لږ قیمته دی.
کرایه څو ده؟
$2,000 ده صاحب.
$2,000
او صاحب د څا اوبه ډیرې خوږې اوبه دي، وایي د چینو سرچینه یې له پغمانه ده.
څو کوټې لري
صاحب؟ د کوټو پوښتنه مه کوه صاحب، 15 کوټې لري خو ډیرې هواداره او ښې کوټې دي صاحب.
نه نه بخمل خانه، دا کور ډیر ګران دی، دومره ګران کور نشو نیولی.
صاحب د تا په نظر چې په څو شي ښه دی؟
څه ووایم نو، یو هیات به ولیږو چې وی ګوري چې ارزش لري او که نه.
اوس څه وکړم، که هیات ولیږي نو ولاکه یې په $3,000 هم ونیسي.
په څه چورت کې بخمل خانه؟
ما ویل عاید ته څه ضرورت دی، زه به د کور له خاوند سره وغږېږم چې کرایه راټیټه کړي، بس خلاص.
نو څه ګمان کوي چې څومره به یې راټیټه کړي
صاحب؟ د 15 کوټو کور کرایه څومره مناسبه درته ښکاري؟ زه ته ووایه
بخمل خانه، د ما په نظر $8,000 ښه ده.
سمه ده صاحب، زه به ورسره وغږېږم.
ښه، که کرایه کموله بیا ما خبر کړه.
ښه صاحب، په سترګو.
څه دې وکړل بخمل خانه؟
صاحب په ډېره خواري مې پرې ومنله.
څومره یې ومنله
صاحب؟ انا د تا خبره شوه $8,000.
زه ښه شو.
څنګه سوای وزیر ومنله؟
وو $8,000 یې ومنل.
د لارې پوښتنه خو به نه یې کړي؟
نه، د عمره نه پسې ګرځي.
او که خبر شي نو ډیر به په غوسه شي درته، بیریږم چې برطرفه دي نه کي.
وزیران د غمرم خوار نه دي چې دفتر په دفتر وګرځي، غم مه کوه.
خدای دې وکړي چې همداسې وي، که نه بیریږم چې ریاست دې له منځه لاړ نه شي پکې.
والکه بخمله، د موټرو لاره نشته؟
نه صاحب، د کوسې اوسیدونکي سبا ته سره ټولیږي او د سړک عریضه کوي، انشاءالله چې ډیر ژر به سړک جوړ شي صاحب.
تر هغه به مامورین څنګه کوي؟ په دې خامه کوڅې کې به څنګه ځي
صاحب؟ د څو ورځو خبره ده، سړک به ډیر ژر جوړ شي. د دې ځای اوبه او هوا بیا صاحب په ټول ښار کې نه پیدا کیږي.
غلی شه خاینه، $8,000 کور هم نیسي او د موټرو لار هم نه لري، دا وایي چې څومره دې ځانته اخیستي پکې
صاحب؟ په خدای که به مې پکې اخیستي وي.
نو چې نه دي دې اخیستي، په $8,000 دا کور د نیولو دی، زه ته ووایه
صاحب.
والله صاحب رښتیا ووایه
صاحب، خپل کور مې په کرایه درکړی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
تلکه دخزر می در وړی چې په مراشي مختمه